څلور بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 ملیمترو او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتي مترو پورې وي. د سالنګ لویه لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 11 بجې بیرته د وړو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازی ډاکټر تاج الدین اویوالی پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیش کړی چې سترګې ورباندې نشي پټېدای. هغه د یونیسف د تمویلونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2023 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی. یونیسف استازی لیکلي په داسې حال کې چې 2025 کال پیل شوی، په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. په تهران کې نن د سترې محکمې 2 قاضیان په ډزو وچل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل درکوو. د اوکراین د پلازمېنې کیف د میټرو پر یوه تمځي نن سهار بالستیک توغندی لګېدلی او لشتر 4 کسان یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لشتر 8 کسان یې ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazajiradio.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن د افغانستان له 4 په 9 ولایتونو کې ورشتونه دي. د خلکو حال د سر شریکو په دې خبرونه کې په دې ترڅ کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو اس ایډ اندېښنه څرګندوي چې د ژمي تر اخیره به د بې وسلي کچه په افغانستان کې زیاته شي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران په پلازمېنه کې نن قاضیان وژل شوي او د منځني ختیځ د سولې هڅې تر کوم ځایه رسیدلې. په دې اړه به هم تفصیل درکړو. د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درنې واورې، بارانونو، تیزو بادونو او د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې د افغانستان 9 ولایتونه بنن د غرمې د مرغومې 9 د دې پیښو شاهدان وي. د دې ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په ډېر سخت حالت کې دي او دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 9 ولایتونو کې د نن ورځې لپاره د سیلابونو، درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو په هکله خبرداری ورکړی، د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ورته اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او لا دمخه د سوړ ژمي له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي. کندهار او غزنی له دوو هغو ولایتونو څخه دي چې پکې د سیلابونو، شدیدو بارانونو او طوفانونو اټکل شوی دی. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حلیمه او د غزنی ولایت اوسیدونکي ولی محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو وغوښتل څو د کړکېچ سره د مقابلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې نن ورځ د مرغومي 9 به د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د باران کچه له 1500 څخه تر 500 ملي مترو او د واورې کچه له 100 څخه 40 سانتي مترو پورې وي. په دې خبرداری کې په لویدیز، سویل، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو سرعت د 500 څخه تر 110 کیلومتره په یو ساعت کې اټکل شوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې افغانستان د زیربناوو او د هوا د سختو شرایطو په وړاندې د انعطاف له پلوه خورا کمزوری دی او افغانان لا د مخه یو بشري ناورین سره مخ دي، د هوا دا ډول شرایط یوه ننګونه رامنځته کولی شي. نوموړي د دې ډول شرایطو پر وړاندې د اړینو اقداماتو په هکله زیاته کړه.
شرایط پیش رو همه طلبه که مردم آمدگی های همه
پا دی دول شرایطو که باید خلق هر ارخیز چمتواله ولری خوراکی تو که او گرم کالی زانتا چمتو کری لها غسی مچخا چه دواوری خوایدن احتمال پکی موجود وی لری دیشی لها سندونو چخا دی نتیری یا دا سندونو نگدی دی نزی
در نزدیکی حرم رودخانه ها قرار نگیرن.
ښاغلي رحماني زیاته کړه چې اړوند دولتي ادارې او مرستندویه بنسټونه هم باید په هغه سیمو کې چې د هوا د سختو شرایطو له خطر سره مخ دي د خوړو او نورو اړینو توکو تیاری ونیسي او د سیمې خلکو سره په دوامداره توګه همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې امادګۍ ملي ادارې د عامه اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یوه مرکه کې ویلي چې په روان ژمې کې د طبي خطراتو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره یې په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس هم تېره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د واورې، طوفان او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ د سالنګونو لویې لارې د موقتي تړل کېدو خبر ورکړی. د شدیدې واورې، بارانونو، طوفانونو او سیلابونو په هکله د طالبان حکومت خبرداری او ورته د خلکو اندېښنې داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدې په 19 په خپل راپور کې ویلي وه چې د افغانستان په لږ تر لږه 3 ولایتونو کې له 325,000 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله اغېزمن شوي دي.
د یخ هوا د اغیزو په اړه خصوصا د ژمي په ترڅ کې به وړاندې په خپرونه کې په یو تفصیلي راپور کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې در سره شریکې کړو. خو تر ژمي پورې یوه بله اندېښنه د متحده ایالاتونو نړیواله اداره یا USAID وایي د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخامخ شي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د اړمنېدو علتونه طبیعي پیښې، بیکاري، وچکالي، اقتصادي بېثباتي، د خوړو لوړې بیې، د ژوند محدود فرصتونه، د پیسو کموالی او د کډوالو ډلیز راستنېدل بللې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې USAID په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل یې کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 4,000,000 او 800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. دغې ادارې پرون جمعه د جنوري په 18 په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5 سلنه څخه ډېره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور لمخې د تیر 2023 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاس پورې به کافي خوړو ته لاسرسی ونه لدی. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نخوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2023 کال د اکتوبر او ډسمبر میاستو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2023 کال په اکتوبر او دسمبر میاستو کې دا شمیر 12.6 میلیونه خلکو ته رسیده. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تېر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییزې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سر ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
غریبی ده، خدا چه مجبوری به تو سیو که لاتون لیر تنگ ده و پاگه به دونگ ده بچه و کار نشی دره تیما دره تیما خواهر منگ ندارو و ده که پا کار شی و ده غطه چرده مشکلاتی.
ده کنر ولایتی بی بیوزلی دول از کلنی نازی بی آزادی را دیو تا با ویل
در مرشه یا اوی چی هم راکنه رشتا یا مشورون هم نشتا یا همون بارو چی نرگار لگم بست رست رو که بورا بورا وشنی چی و تو شی نرکر خلاص نرکر دورا و پیشم رکر نو.
ده فنان داسی وخت بعد په شری وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2025 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې البته لڅلور نیمه بجو وروسته د سحر کاروان 19 پروګرام لرو. د افغانستان په اړه یو مفصل راپور هم لرو چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان ژمی ته اندېښنې ښکاره کړې دي، خو اوس نړیوال او سیمه ییز موضوعات راخلو. نن په تهران کې پرانا ورځ د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او د بریدګر هویت لا څرګند شوی نه دی. د وژل شویو قاضیانو په اړه ویل شوي چې د سیاسي بندیانو دوسیې تعقیبولې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علی رازینی د شنبې په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خپرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړونو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قمندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوی دی. فارس خبری آژانس هم ویلی چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالتونو له لوري بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانې د راپور لمخي قاضي مقایسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دیش دوسیو کې 1,653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علی رازینی د سترې محکمې د 14مې څانګې مشر وو او د 1,318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1,318 څخه تر 1,318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بېلابېلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1,318 کال کې هم د یوې بمي حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل او حماس ترمنځ به د اوربند موافقې عملی چاري سر له سبا د اسرائیل په وخت غرمې له 12 بجو پیل شي. د اسرائیل کابینه نصار وختي په غزه کې د اوربند موافقه چې لمخې به لسکونه یرغمل شبي کسان تبادله کیږي تصویب کړه. دغه موافقه د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ترورستي سازمان ګڼي 15 میاشتنۍ جګړه پای ته رسوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوربند موافقه لمخې به پر روانو شپږ اونیو کې د حماس لباند 33 یرغمل سوي کسان د اسرائیل له زندانونو د سلګونو فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشي کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه موافقه به چې تیره چهارشنبه اوربند سلا وسوه، د یکشنبې له ورځې د اسرائیل پر وخت د غرمې له 12 بجو تطبیق سي. د مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ قطر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د هڅو منځګړیتوب کاوه. دغه اوربند به د حماس او اسرائیل ترمنځ تر ټولو ویجاړونکې او وژونکې جګړه پای ته ورسوي چې څه باندې 15 میاشتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 لدې کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یې یرغمل کړل. ویل کیږي د یرغمل سوو له ډلې شاوخوا سل یې لا هم د حماس ډلې په برمته کې دي او ځینې ممکن د بند پر مهال مړه سوي هم وي. د اسرائیل عدلي وزارت نن شنبه ویلي چې په غزه کې د اوربند او د یرغمل سویو د خوشي کېدو لپاره د شنبې د ورځې تایید سوي موافقې په لومړي پړاو کې به 1,210 فلسطیني بندیان او توقیف سوي کسان خوشي سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلي چې کابینه نن سهار وختي په غزه کې د اوربند لپاره موافقه تایید کړې چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د څو ورځو ناڅرګند حالات پای ته ورسید. حماس ډلې منلی چې د اوربند موافقه په لومړي ورځ به درې شیزنه یرغمل سوي کسان خوشي کوي او په دویم پړاو کې به د نارینه سرتیرو په ګډون نور یرغمل سوي کسان خوشي کړي. حماس وایي څلور نورې شیزنه یرغمل سوي کسان به د موافقې د تطبیق پر اوم ورځ خوشي کوي او پاتې شپږوش نورې د 15 اونیو په لړ کې خوشي کیږي. بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د پرمختګ هرکلی کړی دی. حماس ویلي تر هغو چې د اوربند موافقه عملي سوي نه وي او اسرائیلي پوځیان د فلسطینیانو له دغه قلمرو په بشپړ ډول وتلي نه وي، پاتې یرغمل سوي کسان به نه خوشي کوي. د غزې په جګړه کې تر شپږ څلوېښت زرو ډېر کسان وژل سوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. دغه جګړې د غزې د 2.2 میلیون وګړو 90 سلنه یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیان اړولی دی.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اکشن بیل ورسې پندې شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنگتن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندې شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ګډونوالو شمیر 1,70 میلیونو ته رسیږي، سر له سبا یکشنبې د اپلیکیشنونو له اپ سټورونو لری کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان شمې په باب اندېښنه شولې چې لا یې دوه میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي او بې وزلي کسان وایي د خپلو کورونو تودولو او د اولادونو مړولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشقي ادارې یا اوچا تروسه د یخنۍ له کبله د لږ تر لږه لسو کسانو د مړینې تایید کړی دی. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بېوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بېلابېلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغون شار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی خو له ورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو چې دا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته چې دا د پکتیکا ولایتوال ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کېږي. په طالبانو حکومت باندې مې دا غږ داسې دا د سون لرګي خلاص کې نور له دوی څخه موږ ډېر راضي یو، ډېر منندوی یو.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خوام خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وظیمې ته هېڅ هم نه لري. بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هېڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کېږي. تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی برابر وي چا نه وي هغه بس ناست وي غریبانان.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2024 میلادي کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2024 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,000,000 او 200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. له پاکستانه هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډېر بې اسناده افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنري مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپل وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بېوزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
در افغانستان زمستان ها بسیار سرد است و دمای هوا بنا.
په افغانستان کې ژمی ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شول او تر هغه ټیټه درجه ته رسیږي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بیوسلو کسانو دودیزی بخاري اضافي نقد امرستي چمتو کوي او همدارنګه د ژمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپل مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وس نه لري یا کورونه جوړوو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوه اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه لس کسان مړه کړي او ولس نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 3,15,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته ښیي، د افغانستان میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2022 کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړل. ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې شوې.
په 2022 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شوه. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بې ساری دی او په ځینې مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمنۍ مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له 2 کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان جی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یو نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یو خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا شپې جری زما پلار په دا سپین نظر اخته دی خټې کې وروره تور ته. وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. تر ته مې سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي وروره. موږ وجو تجې ناس زموږ ماشومان وجو تجې دي. ته په خدای کې د ګولې ډوډۍ وسله رو یا سرپناه لر وروره. ماجت مو ټوک ټوک دی په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي او درسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي. دغه ځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅې غوږونه لدونې شې ولاکه لرو چې موږ یاد دیر په پښو کې.
څه کم 3.5 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمنی یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاري او بېوزلي ده، او د خوړو نړیوال پروګرام